و رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. مشر غنی د پاچا عبدالله د احترام په مخه عربستان ته تللی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د شنبې په ورځ هند ته روان شوی او د اوکراین د یاغیانو مشر وایي چې د کیف سره نور د سولې خبرې نه کوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی هسي بلکو زه او ځان نصرانا یوسفزی درته د دې وخت د خبرونو سره هرکلی وایو.
د افغانستان د جمهوری ریاست وایي نظیف الله سلارزی وایي چې د دوګونی طبیعت لرونکو نوماند وزیرانو پر ځای به نوي نوماند وزیران ولسی جرګې ته معرفي سي. د تیرې چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې د هغو نوماندو نومونه بیرته د افغانستان جمهوري ریاست ته ولېږل چې دوګونی طبیعت یې درلود. اوس د افغانستان د باندنیو چارو وزارت وایي چې له دغو وو نوماندانو وزیرانو له ډلې د دوو نوماندو وزیرانو جنرال نورالحق علومي او صلاح الدین رباني د دوګونې طبیعت د فسخه کېدو په اړه یې د مربوطو هیوادونو نه مکتوبونه ترلاسه کړي دي. افغانستان د باندنیو چارو د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی امریکا ډاغ ته وویل چې دا اسناد ولسی جرګې ته استول شوي دي.
د نړۍ مشرانو د سعودي عربستان پاچا ملک عبدالله ته چې پرون د جمعې په ورځ مړ شو خپل احترام او درناوی څرګند کړی دی. د منځني ختیځ څخه تر ټولو لوی تر لویدیځو هیوادونو پورې مشرانو دغه فقید پاچا په دې وستایه چې د سولې د پرمختګ دپاره هلې ځلې کړي دي. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د پاچا عبدالله د هغه حوصلې او زغم یادونه وکړه چې د امریکا او سعودي عربستان په اړیکو کې د زیات اهمیت لرونکي دي او هغه د ثبات او امنیت لپاره یوه قوه وبلله. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د یو حکومت پلاوی بلړ کې نن د دوشنبې پورې سعودي عربستان ته تللی دی چې فقید پاچا ته د درناوي مراتب وړاندې کړي او سعودي چارواکو سره خواخوږي څرګنده کړي. د لبنان صدر اعظم تمام سلام یو بیانیه خبره کړې او ویلي دي چې لبنان خپل یو مدافع او انډیوال د لاسور کو چې په سختو حالاتو کې به د بیروت په خوا ولاړو. د اسرائیل جمهور رئیس عبدالله وستایا او هغه بیمثل مشر وباله او د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د هغه مړینه عربي او اسلامي نړۍ ته یو ځای وبلله. ښاغلی عباس او د سیمې نورو مشرانو د دغه فقید پاچا د پاره د غم او خواشینۍ څرګندولو رسمي وختونه اعلان کړل چې پکې یو اونۍ په مصر کې او سلوي خرزي په اردن کې اعلان شوې دي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د شنبې په ورځ هند ته روان دی چې د دغه هیواد د لومړي وزیر نریندر مودي سره د اقلیم د بدلون او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وکړي. ولسمشر اوباما به لومړی امریکایي ولسمشر وي چې د هند جمهوریت د ورځې په رسمي مراسمو کې ګډون کوي چې د جنوري د میاشتې په 18 نیټې ترسره کیږي. په دې ورځ د هند اساسي قانون په 1950 کال کې نافذ سو. دواړو مشرانو تیر کال په واشنگټن کې سره ولیدل او کاري علاقې ایجاد سول. د هند مشر ولسمشر اوباما او میرمن میشل اوباما د جنوري د 18 نیټې مناسبت دعوت کړل. ولسمشر اوباما به خپل په دې سفر کې په یوې دوه اړخیزې او اقتصادي غونډې کې چې د امریکا او هند سوداګر په کښې برخه اخلي ګډون وکړي. ټاکل شوی وه چې ولسمشر به د سې شنبې په ورځ د تاج محل لیدو ته ورسي، خو دا پلان یې د سعودي عربستان د پاچا د مړینې وروسته تغییر وموندي. سپینه ماڼۍ نن د شنبې په ورځ په یوې بیانیې کې ویلي دي چې ولسمشر به د هند څخه د سې شنبې په ورځ د یوې وینا وروسته حرکت وکړي. ټاکل شوی وه چې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایډن به د یوه لوړ پوړي امریکایي پلاوي په مشرۍ ریاست ته ولاړ سي، خو اوس به ولسمشر اوباما هلته ځي او بایډن به په واشنگټن کې پاتې کیږي.
د اوکراین په ختیځ کې پولیس وایي چې د راکټ په یو برید کې لږ تر لږه لس کسه وژل شوي دي. دغه پیښه د مریپول په سرحدي سیمه کې څو ساعته وروسته د هغې نه رامنځته شوه چې د دونس د سیمې د یاغیانو مشر خبرداری ورکوه چې د اوکراین سره به نورې د سولې خبرې ونه شي. د رویټرز خبري اجانس د پولیس د مشر څخه نقل کول کړی دی او وایي چې یاغیانو د استوګنې په یو سیمې باندې برید کړی دی. د جمعې په ورځ د روسیې طرفدار د یاغیانو مشر الکساندر زخارچینکو چې ځانته د دونست د جمهوریت مشر وایي ویل چې ځواکونه به په حکومتي ځواکونو باندې تر هغه وخت پورې بریدونو ته ادامه ورکړي چې د دونست د سیمې سرحداتو ته رسیدلی نه وي. هغه زیاته کړه چې د یوکرایني ځواکونو په مقابل کې پرمختګ کړی دی او د پنجشنبې په ورځ په سیمه کې یو هوایي ډګر هم په خپل کنټرول کې راوستی. بلتون غوښتون کې اوس مهال د دونست او لوهانس د سیمو کلیدي برخې کنټرولوي چې د روسیې د سرحد سره نږدې موقعیت لري. دوی نه میاشتې مخکې د یوکراین په ضد بغاوت پیل کړو. د زخارچینکو څخه په روسي مطبوعاتو کې نقل شوی دی چې وایي هغه د سولې په خبرو کې هیڅ نتیجه نه ده لیدلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. په یمن کې دوه ورځې وروسته لاغنه چې د دې هیواد جمهور رئیس او حکومت یې استعفا وکړه. په زرګونو یمنیان د دغه هیواد د حوثي یاغیانو د ډلې پر ضد د لاریون په مخه لارو کوڅو ته راوتلي دي. عیني شاهدان وایي چې مظاهره کوونکو د یوې څلور لارې څخه خپل لاریون پیل کړي چې د سنا د پوهنتون څیرمه موقعیت لري او په پایتخت کې د دغه هیواد د مشرانو د کورنو پر لور یې مزل وکړي. د جمعې په ورځ د جګپوړو امریکایي امنیتي مسؤلینو وویل چې د یمن د حکومت د سقوط وروسته امریکا په دې هیواد کې خپل د توریزم ضد عملیات درولي دي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې وخت را رسیدلی دی چې د هر امریکایي لپاره چې زحمت باسي د فرصت او رشد زمینه مساعده شي او ډیر څه خوشي چې د دغو دوو اصولو ترمنځ رابطه ټینګ شي. ښاغلی اوباما په خپلې هفتیزي وینا کې نن د شنبې په ورځ یو ځل بیا په خپلو هغه اقتصادي پالیسیو باندې ټینګار وکړو چې تېره سه شنبې ولسته په کلنۍ وینا کې مطرح کړي. ښاغلی اوباما زیاته کړه چې اوس چې د امریکا اقتصاد پرمختګ کړی دی دغه هیواد باید پریکړه وکړي چې څه ډول راتلونکی غواړي. ښاغلی اوباما وپوښتل چې آیا مونږ یو داسې اقتصاد غواړو چې یوازې څو محدود کسان لوړ عاید ولري او که یو داسې اقتصاد غواړو چې ټول هغه کسان چې زحمت باسي پکې فرصتونه ولري او عواید لوړ شي. ښاغلی اوباما وویل چې هیواد کولی شي چې په مالیاتي نظام کې اصلاحات راولي تر څو د منځنۍ طبقې د خلکو سره مرسته وشي او هغه خلاګانې د منځه یوړی شي چې د مسؤولو کمپنیو او منځنۍ طبقې د خلکو په تاوان یوازې بډایه امریکایان ګټه ځینې پورته کولی شي. اندونیزیایي لامبو وهونکو د جاوا د سمندرګي څخه سلور نور مړی هم پیدا کړی دي. په داسې حال کې د الوتکه په نورو ټوټو او مړو پسې لټون روان دي. د پلټنې د ټیم یو غړی ویلی دي چې دغه سلور مړی نن د شنبه په ورځ د سمندر د تل څخه 1.5 متره د اوبو لاندې د الوتکه د ټوټو څنګ ته پیدا شول. د اوبو تندې سپې د دې بای شوې چې لامبو وهونکی په دې ونتوانیږي چې د الوتکې د منځ برخې ته ورشي. خو د جمعې پورس پلټونکو شپږ نور مړي په چې د الوتکې درنه په خپلو څوکۍ کې بند شي و راوستل. په امریکا کې یو 19 کلنه امریکایي د القاعدې او اسلامي دولت د ډلې سره د همکارۍ او ورته د لازمو موادو د برابرولو په تور په څلور کاله بند محکومه شوه. د امریکا د عدلی وزارت وایي چې د کالوراډو د لویدیز ایالت څخه د شالن کولنی په نامه مشکوکه د اسلامي دولت د ډلې له بل غړي سره د انټرنیټ د لارې په تماس کې شوې وه او توتیه جوړه کړې وه چې په بهر کې د ټیررسټي ادارو ملاتړو غړو سره همکاري او مرسته کوي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې کارکوونکو دا میرمن په داسې حال کې ونیوله چې هغې غوښتل د یو هوایي ډګر نه ترکیې ته لاړه شي. جاپان هوټ کړي چې هیڅ کله به د خپلو هغه دوه اتباعو د خوشي کولو د هڅو څخه لاس وانخلي چې د اسلامي دولت د ډلې یاغیانو برمته کړي دي او د وژلو ګواښونه هم په نړیوالو مطبوعاتو کې خپاره شوي دي. د کنجیوتو او هارونا یو کاوا سرنوشت معلوم نه دی او د $200 میلیونو په بدل کې د هغوی د وژلو ټاکلې نیټه هم پرون د جمعې په ورځ ختم شوه. د جاپان ځانګړي استازي چې د دې جاپانیانو د خلاصون لپاره زیار باسي په اردن کې د خبریالانو پوښتنو ته په دې اړه ځوابونه وویل خو د دوی په اړه هیڅ کومه خبره نوي نه ده لاسته راوړې. هغه وویل چې اوس هم په راټول شوو معلوماتو باندې ارزونې او د خلاصون هڅو ته دوام ورکوي. د امریکا یو چارواکي کیوبا ته خپل سفر پای ته رسول دی او ویلي دي چې د دې سفر د کیوبا سره د ډیپلوماتیکو اړیکو په بیا په بیا پیل کېدو کې مخ په وړاندې یو نوی قدم په نخه کوي، مګر دا هم ویل دي چې هغه فقط لومړی اقدام دی او دا چې په مخ کې پرته لاره اوږده او پیچلې ده.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس په مو کړی د خبرونې لومړی رپورټ ته. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم وای چې افغان حکومت سره بهرنیو هیوادونو ته د افغان کارګرانو په قانوني توګه د تګ د پاره د لارو چارو په لټولو کار کوي. اکرام شینواری په دې حق لا رپورټ را لېږلې.
د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم وای چې په افغانستان کې د حکومت او کارګرانو د ملاتړ د ادارو سره په ګډه په قانوني توګه بهرنیو هیوادو ته د افغان کارګرانو د استولو لپاره د پروګرامونو په جوړولو کار کوي. د دغه ادارې چارواکو نن په کابل کې وی غونډې ته ویل چې د لومړي ځل لپاره یې په دې برخه کې ولر پروګرامونه پیل کړي دي. دا غونډه چې په قانوني توګه بهرنیو هیوادو ته د افغان مهاجرینو ستنېدو په هکله د افغانستان د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو د وزارت او د افغانستان د کارګرانو ټولنو یو شمېر چارواکو په ګډون جوړه شوې وه. هدف یې د افغانستان نه بهرنیو هیوادو ته په غیر قانوني توګه د اقتصادي مهاجرتونو د مخنیوي د لارو چارو لټول وو. دې غونډې ته په افغانستان کې د آی او ایم د پالیسۍ سلاحکاري میرمن وی وی یونا وی درست ویل چې که سم افغانستان په دې برخه کې یوه پالیسي لري، خو د میرمن یونا ویندرس په وینا په دې برخه کې نور کار ته هم اړتیا ده.
سو د ګورنمنت اف افغانستان هاز ډرافټډ د لیبر مایګریشن پالیسی بټ دیرز ا لټ مور ټو بی ډن.
د آی او ایم د سلاحکار ویل د افغانستان دولت د مهاجرت او کار د لپاره پالیسی تدوین کړی ده، خو لا زیات کار پاتې دی چې باید ترسره شي. مونږ غواړو په دې وغږیږو چې لومړیتوبونه څه دي او څنګه کولای شو چې په قانوني او محفوظ ډول د مهاجرینو بهر ته د تګ پروګرامونو ته وده ورکړو، او دا هم وګورو چې دغه پروګرام کې نور څه مسایلو ته زیور کولو ته اړتیا شته دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د لومړي ځل دی چې په افغانستان کې د اقتصادي مهاجرت لپاره د قانوني کېدو په برخه کې پروګرامونه پیلېږي. دا یو اداره هیله لري چې دغه پروګرامونه په نتیجه کې به یو شمېر هغو افغانانو ستونزو ته د حل لارو لټول شي چې د کار په لټه بهرنیو هیوادو ته په غیر قانوني توګه سفر کوي. دا اداره وایي چې تر اوسه لا څرګندونه چې دې پروګرام په ترڅ کې به څومره افغانان په قانوني توګه بهرنیو هیوادو ته د کار کولو لپاره امکانات ترلاسه کړي، خو دا اداره وایي چې دا کار د دې پروګرام بریالیتوب پورې اړه لري. د آی او ایم د ادارې د معلوماتو له مخې په اوس وخت کې په میلیونونو افغانان د نامنه او اقتصادي ستونزو له امله د افغانستان نه بهر ژوند کوي.
سو د پالیسی فرست اف آل ویچ از
آی او ایم د پالیسی سلاحکار وایي د هر څو لومړی پالیسی د کوچنیو ګروپونو استولو ته پاملرنه کوي، خو کله مو چې دا پروګرام پیل کوو به ګورو چې آیا دا بهیر ښه نتیجه ورکوي. زموږ تمه دا ده چې دا پروګرام به پراخه شي. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو د وزارت د بشري قواو د تنظیم رئیس خیر محمد نیرو وایي چې دا وزارت هغو هیوادو سره په تماس کې دی چې کارګرانو ته اړتیا لري. ښاغلی نیرو وایي چې که چیرې بهرني هیوادونه د افغان کارګرانو غوښتنه ولري، د افغانستان د قوانینو په رڼا کې به ورته افغان کارګران واستول شي.
با مذاکرات ما امرای کشورهای پذیرنده کارگر جریان داره. ما
خاقلی نیرویل هاگو هیوادو سره چی کارگران منی زمون خبری روانی دی. من هاگو هیوادو سره چی امده مارکت لری پزنگری دول ده جی سی سی هیوادو سره خبری لرو. هاگوی پش پیی تو اگا موافقه کلی هیل دا چی ده دغو هیوادو یوشمیر هیوادونه پلی کلی تو اگا من سره قراردادونه وکلی. کسان په افغانستان کې د کارګرانو شمیر په باب دقیق معلومات نشته، خو د افغانستان د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو د وزارت د اټکل له مخې په افغانستان کې 12 میلیونه خلک د کار کولو توان لري، چې دغه شمیر نږدې 3.5 میلیونه یا بیکاره او یا هم د ډیر لږ کار کولو امکانات لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. د کندهار امنی کمانډان یو ځل بیا خبرداري ورکړه چې د تروریستي او جنایي ډلو په وړاندې خپل جدي عکس العمل دوامدار وساتي. د غراز نوموړي د خپل ګاونډي ولایت هلمند نام نه هم تر ډیره پورې د مافیایي ډلو کار وګڼو. ازیر الله پوپل د کندهار نه رپورټ را لېږلی.
د کندهار امنیه قومندان یو ځل بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو او جنایي ډلو په وړاندې خپل توند دریت څخه ننګ وکړه او خبرداري ورکړه چې د خپل ماموریت تر روسي شي به پوری به پر همدې دریز ولاړ پاتوي. جنرال عبدالرزاق نن په یو مطبوعاتي غونډه کې د یو ورسپانې د هغه راپور په اړه دا څرګندونه کوي چې په کندهار کې د یو شمیر وژنو تر شا د امنیتي کسانو لاس بللې وو. نوموړي د چالانو ماخستلو پرته زیاته کړه چې د انسان تښتونکو ځینې باندونه خپل ملاتړي لري او هغوی د امنیتي کسانو په اړه ناسم ذهنیتونه خپروي.
موږ چې کوم عمل کوو د تروریست په مقابل کې د قاتل چې زموږ د وطن کشنیان بچان وړي وژنه پرې کوي ګوتې پرې کوي او منډې لرستي د پیسو په مقابل د هغه سره موږ جدي عمل کوو. هېڅ پروا نه لرو کار څوک موږ محکمې ته کښې زه هغه محکمې ته حاضر یم خو زه د دا وطن دفاع د قانون در پر ما باندې واجب ده شریعت ته وایي زه د دې مسؤول یم د خلکو د امنیت هر څوک دې پر ځان برابر کړي که زموږ یو کوچنی مؤمن دی څوک ویسي او بیا ما ته یا غوږ راسي یا ګوت یا زما کور ته راسي چې دوی پیسې غواړم داسې نو د هغه مور به څالي د هغه پلار به څالي که یو بیا ګناه بندي موږ راوسي خامخا اشتباه به سوي د ټوله ښار سپین ژورې ځوانان کوی چې راسي ما در ګروام ونیسي چې دا بیا ګناه راوستل دی راسي جواب ور زه ور سره حاضر یم زه محکمې له ښار ځوان غواړي دته به د هغه دلایل وګڼم.
د نشي توکو په تړاو د شمیر سیمهیزو پولیسو نیول کېده او له هلمند سره په ګډه د پوځي عملیاتو د پیل په اړه هم نوموړي خبر ورکړ. جنرال عبدالرزاق د هلمند جګړه او یاسلنه د نشي توکو د کښت له کبله وګڼل او زیاته کړه چې تر خپل ماموریت لاندې سیمو کې په دې باب هڅې ګړندې کړې دي. د وویل چې په ژړی او میوند ولسوالیو کې هغه سیمهیز پولیس او د هغوی ځینې قمندانان چې له کروندګرو سره یې د نشي توکو په کښت کې مرسته کول هم تازه زندان ته اچولي.
د ژړیو د میوند ولسوالۍ ځینې مالي قمندانان د پولیسو یا د پوځي قمندانان چې دا کارونه کړي د دې پر ځای چې موږ ورته چې دوی د کښ په کنار مخ ونیسي او هغه اوس بندیان شوي دي او د کوکنار کښ پر قیامه چې موږ به دا د بینه وړو د هلمند یوازنی د جنګ اویا فیصده اړخ یې اوس د کوکنار کښ شو او هلمند به د دې بعد موږ په مشترکه په نږدې وختو کې کندهار او هلمند په ګډه عملیات شروع کړي.
هغو اندېښنو ته په جواب کې چې د سوریې او عراق په سیمو کې د داعش په نوم راپورته سوو وسلوالو یاغیانو په زابل او هلمند کې هم خپل مرکزونه جوړ کړي جنرال لازیک په اړه وویل چې د سیمې استخبارات اوس غواړي د وسلوالو طالبانو څیره د داعش په نوم بدله کړي. دوی وایي چې تېره ورځ یې هم په کندهار کې د افغانستان پاکستان او ناټو ترمنځ نظامي ګډه غونډه کې خپلې ځینې اندېښنې شریکې کړې دي. د ډیرو په باور چې جنرال عبدالرزاق دلته د افغانستان په جنوب کې د یو مقتدر نظامی منصبدار په توګه د سیمې د امنیت او ثبات په برخه کې خپل ځانګړی رول لري او له همدې کبله هم د چې زیاتره وختونه د ثبات په وړاندې د ننګونو په اړه په ډیره ډاډه توګه څرګندونه کوي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
هر ورځ نشتی 15 تنه افغانان د خکولا د پاره عملیات کوي. افغان ډاکټران وایي د غراس عملیاتو د پاره ډېری وړتیا او ترلاسه شوی خو د ځان سره ځینې خطرات هم لري. بهارت صابر رپورټ را لېږلی.
خکولا هغه جادوی ټکی چې هر انسانې د خپل نیکمرغۍ او نیک چانسۍ لویه برخه ګڼي. نن سبا په افغانستان کې هم ځوانان او حتی د زیات عمر لرونکي کسان د نیکمرغۍ دغه جادوی راز پسې ګرځي او د ښکل کېدو لپاره ځانونه جراحانو ته سپاري. د پزې تر لوړولو، د وریځو تر اوچتولو او د مخ د پوټکي تر شفافولو وروسته د سترګو د غټولو یا وړې کولو وار را رسېدلی دی. افغان ځوانان په تېره بیا پیغلې د خپلو سترګو د ښکلولو لپاره د لیمو جراحي ترسره کوي. ډاکټر مرزیه کابولي وایي هره میاشت ډېر شمېر داسې ځوانان ورته ورځي چې غواړي خپلې سترګې ښکلې کړي. د هغې په وینا د سترګو د ښکلا دراز عملیات اوس په افغانستان کې ډیر اسانه شوی دی.
به عمل جراحی یا بولفاروپلاستی که یک عمل سرپایی است، نیم ساعت الی 45 دقیقه انجام میشه و امروزه به هیچ عنوان بیهوشی عمومی داده نمیشه.
در از عملیات ډیر ساده عملیات دی چې ډاکټرانه په نیم ساعت کې ترسره کوي. په دغه راز جراحی کې په هیڅ صورت عمومی بیهوشی نه ورکول کیږي، یوازې د سترګو ساحه به حصہ کیږي. مریض تر عملیات وروسته خپل ورځنی کارونه په خطوګه ترسره کولی شي، خو معمولا یوه یا دوه ورځې استراحت ورکول کیږي. دا مهال ډیر شمیر ځوانان او د پخه عمر لرونکو د سترګو د ښکلا جراحي تر سره کوي، خو ډاکټر مرزیه وایي زیاتر هغه کسان ورته مراجعه کوي چې د سترګو شاوخوي ګونځي را پیدا شوی وي.
به خاطر چین و چروکایی که ایجاد میشه و شحمیاتی که زیر پوست از بین میره، کلاژن پوست از بین میره،
هغه کسان چې د سترګو شاوخوي ګونځي پیدا شوی وي او د پوستکي لاندې غوړې له منځه تللی وي، دغه راز کسان د سترګو له کنجونو نه سم نشي لیدلی او په اعصابو یې بد اغېز شیندي، یا هم هغه کسان چې سترګې یې کږې وي د سترګو عملیاتو ته اړ وي. موږ د لیمو پوستکی او تر هغه لاندې غوړ لرې کوو، بیرته پوستکی د سترګو پاسنۍ خواته ورکشوو او ګنډو یې. یو ځوان پوښتي،
بعضی هنان به مردم ها میگن که میشه که ذریعه عملی جرایی اندازی چشمه خود و
زینی کسان وایی چه ده جراحی پا واسطه سترگی غطی که دایشی. آیا پا افغانستان که ده کار ممکن ده؟
دکتر مرزیه وایی هوکه ننانی تبابت هر سه ممکن کردی.
بله، با برداشتن پف پشت چشم یا چربی اضافه پشت چشم ما میتونیم سایز چشم تغییر بدیم. یعنی اگر سایز چشم حالت خوردی داشته باشه میتونیم اون را کلانتر جلوه بدیم.
هوکی، دلیمو تر پوټی کلاندې دشت غوړ په لری کول سره مو کول شو سترګې غټي او وړې کړو. یو سمو ده په افغانستان کې رواج شوی و چې ځوانانو بخ په سترګې بادامي کولې. موږ د جراحي په عمل سره تر لیمو لاندې پروتیز کارو چې د هغه په واسطه سترګې بادامي شي. نو په هیواد کې د جراحي په وسیله د سترګو غټه واړه کول ډیر ممکنه او اسانه کار دی. ډاکټر مرزیه وایي په افغانستان کې ډیری کسان یا د سترګو څلور واړه شاوخوا پوستکي جراحي کوي، یا ځینې کسان یوازې پاسنۍ پوستکی لرې کوي. سره له دې چې وایي دا ډیر ساده او د څو دقیقو جراحي عملیات دي، خو یو څه مهارت غواړي. ډاکټر مرزیه وایي د سترګو د پاسنۍ پوټکي د دراز جراحي سره د مخ ګونځې له منځه نه ځي، بلکې د بوتاکس په نوم زرقیاتو ته اړه لري چې دراز تدوي هم په افغانستان کې رواج شوی ده. خو له دې ټولو سره سره ډاکټر مرزیه کابلی وایي دا راز جراحي عملیات یو څه خطرات هم له ځانه سره لري.
امکان از این هست که یک عصب قطع شوه یا به اضافه بر نیاز بیمار چربی یا پوست برداشته شوه، 2-5% احتمال نابینا شدن مریض وجود داره.
دا امکان شته چې کوم عصب پرې شي، یا تر اړتیا زیات پوټکی یا تر سترګو لاندې غوړ لري شي. له 2-5% د ړوندېدو امکان هم شته، او زیاتره د سترګو دنه انډوله کېدو امکان هم لري چې یوه غټه او بله وړه شي، او د راز راز کریمونو او داروګانو د استفادې په سبب د نظر کمزوري هم رامنځته کېدی شي، خو د وخت په تېرېدو سره نظر بیرته سمېدی شي. سره له دې چې ښکلا په ژوند کې د ښه چانس او نیکمرغۍ یو راز بلل شوی دی، خو ډېری افغانان بیا په دې باور دي چې هر څوک باید له خدای ورکړې څېرې او ښکلا نه خوشحاله وي، ځکه که ښکلا کمه وي یا نه وي هم، نو په ځان کې د نورو استعدادونو په پاللو سره انسان کولی شي ځان ته د نیکمرغۍ دروازې پرانیزي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د آشنایانو د ادبي ډيري پروګرام شروع شو. نن شپه منګه ادبي ډيري ته څېړونکو لیکوال، شاعر او مترجم محترم محمد معصوم هوتک صاحب مېلمه کړی دی. د هوتک صاحب سره نن موږ په عربي فولکلوري نکلونو باندې غږیږو. استاد هوتک دغه نکلونه یعنی هزار و یک شب، زره و یوه شپه په پښتو ترجمه کړی دي. نو موږ خو مخکې هم تاسو ته دا اعلان فیسبوک کې اچولی و چې خپلې پوښتنې ولیکئ، ځینې پوښتنې را رسېدلې دي، مننه کوو تاسو ټولو نه. او وروسته به هم تاسو ته چې غواړئ پروګرام کې برخه واخلئ فرصت درکړو چې خپلې پوښتنې وکړئ، خو کوشش وکړئ پوښتنې لنډې وکړئ. زموږ د سټوډیو نمبر دی 202-6-1-1-6-1. تاسې ټولو قدر منوریدونکو نه مننه کوم بیا هم چې په پروګرام کې برخه اخلئ. استاد محترم معصوم هوتک صاحب، ستړی مشې پروګرام ته، په خیر راغلئ.
خیر اوسئ. تاسې ته هم زه سلام وایم، ستاسې اوریدونکو ته جوړ اوسئ.
ستاسې ډیره مننه. بیا هم زمونږ دعوت مو منلو د امریکا غږ د آشنا رادیو د ډیرو ځوانانو او اوریدونکو د تمه وه او غوښتل چې پروګرام ته تاثیر شي او په ډیرو مسلو باندې، چون ستاسې کارونه ډیر د قدر وړ دي، زخ ډیر زیات دي، په ټولو مسلو خو نه شو غږېدی چې تاسې څومره کار کړی پښتو ادب او پښتو ژبې ته، مګر نن موږ صرف په همدې هزار و یک شب یا زر یو شپه باندې غږېږو چې تاسې دا کتاب یا دا نکلونه ترجمه کړی دي.
ډیر ښه.
نو زما اوله پوښتنه دا ده چې دغه نقلونه د کومې زمانې نقلونه دي؟ ځکه ډیر خو به دا لوستی وي، مګر ډیر کسان شته چې نه به یې لوستی او یا کچالو سي دی یادی وتلی ورته به دا ډیره په زړه پورې وي چې بیا یې ستاسې د خپل خولې واوري.
هزار و یک شب متن خو ډیر قدیم دی چې په دې کې د ایران د سیمو او د عربي سیمو د فولکلوریکو نقلو یو مجموعه باید سړی ورته وایل وایي. پر دې باندې د هندي ادبیاتو اغیزه هم پرته ده چې ځینې نقلونه، ځینې قصې او ځینې روایتونه یې سړی په هندي منابعو کې هم پیدا کولای شي. نو دا یو مجموعه ده تقریبا د عربي، هندي او فارسی کلتور او یا فولکلور یو مجموعه ده چې بیانو د نړۍ و نورو ژبو ته هم له عربي څخه را ترجمه شوی ده.
هوتک صاحب محترم، داسې معلومه ده چې اول ځل چا را ټولې کړې دي یا لیکلې دي؟ ده
هو په دې کې د ازما پر دغه مجموعه باندې چې ما چاپ کړی ده په هغه کې جهاني صاحب یو ډېره مبسوطه او مفصله سریزه پر لیکلې ده او په هغه کې د دې پر د پخوانیو دواریانتو باندې هم خبرې کړې دي. نو د دې نقلو تقریبا زر کلنه سابقه موجوده ده چې تقریبا زر کاله در مخاله هم د دې اثرات موجود وو او بیا ورسته د هارون رشید په زمانه کې چې د عباسیانو د خلیفہ او د هغه په وخت کې یعنی په دوهمه هجری پیړۍ کې د دې پر دې نقلو باندې څه اضافات راغلي دي او بل اخر سره تنظیم شوی دي.
ها نو بل پوښتنه ده چې ولې دومره مشهور دي دا نقلونه چې دومره ډیر ژبو کې ترجمه شوی دي او د پخوا رئیس چې تر څومره زمنګ یادېږي تر کومه اندازې دغه خبرې اواغه کلیری کیدی چې دا د الف لیلا قصه دی لوستي نه د الف لیلا کې دغه سره غلي نه ته به خلکو ورته الف لیلا ویلي.
بله خو اصلا اصلي عربي نوم یې هم الف لیلا و لیلا دی. الف لیلا یعنی زر شپه او و لیلا یعنی یو بل شپه چې نو زر او یو شپه سی و په دې کې لکه ما چې در مخې درته وویل په دې کې د عربي فولکلور او د عربي د هندي فولکلور او د فارسي فولکلور خورا ډېرې غني برخې راجمع شوي دي او دا د نقلو یو داسې تسلسل دی چې په یوه قصه کې بل قصه ده په هغه کې بل قصه ده په هغه کې بیا بل قصه ده. دا د قصو تسلسل و دې ته یو داسې شیرینی ورکړې ده چې سړی چې یو وار شروع کې بیا یې نو نسی پرېښولای چې هغه باید تر پایه ولولي. بیا نو په دې کې مختلف برخې لري، د مینې برخې لري، د تاریخ برخې لري، د دیوانو برخې لري، د شاپیریانو برخې لري، ځینې علمي برخې لري، ځینې افسانې دي. خو البته روایتونه ما په د مقدمه کې هم دا خبره کړې ده چې روایتونه البته د تاریخي ماخذ په حیث باندې باید سړی ونه مني، ځکه ځینې روایتونه یې هسي رنګ تاریخي ورکول سوی دي او مګر دونه موثق نه دي، خو افسانې دي، د یو شخص سره تړل سوي دي. خو دا په لیکنه کې او په دا تسلسل کې یو داسې جادو پروت دی چې هغه ټول اولسونه وزان ته راکشولی شي.
دې ته ورته زمونږ د پښتو په ادب کې فولکلور کې به کومې قصې وي چې یا کومې افسانې وي یا نکلونه وي چې دې سره شباهت ولري یا سړی ورسره ووي چې کېدی شي مقایسه شي؟
فولکلور داسې یو برخه ده د انساني مدنیت چې ځینې په ټوله عالمي بشر پورې اړه لري، په ټولو انسانانو، په ټولو انساني ټولنو پورې اړه لري. ځینې بیا په مشخص ډول په هغه د مشخصو ټولنو پورې اړه لري. پښتانه هم د یوې انساني کتلې په حساب باندې ځان ته خپل فولکلور لري، خپل فولکلوریک کیسې لري چې ډېرې مشهورې په ملي هنداره نومې مجموعه کې راځي مسیوی دی او هغه ارواشاد محمد ګل نوري راغونډي کړی دی. محمد ګل نوري د کندهار یو ډیر حقدار پخوانی محقق چر سعودي په پښتو ټولنه کې هم کار کاوه. په ملي هنداره کې مثلا د پچی خان بړی چې نقل دی، د ادم خان او درخانی نقل دی، د طالب جان او شیرینو نقل دی، دا نقلونه تر ډیره اندازې پورې نه چې تر ټول زموږ د پښتني فولکلور او د پښتني ماحول محصول دی او په دا ټولو پښتنو سیمو کې خپاره شوي دي. یعنی که تاسو د یو پښتانه بې سواده بزګر څخه لا هم پښتنه وکړي، د ادم درخانی پیژنې، نوم یې اورېدلی وي، نقل که نقل ټول نه وي زده، مګر دا نوم یې اورېدلی دی. دا د پښتونخوا هغه چې له اټکه راواخې تر کندهاره پورې دا ټول په دې باندې پوهېږي. یا فرض کړه د موسا جان ولی جان نقل دی، یا مثلا دا نور نقلونه دي، شاجي او بیبو د دلی او شهود، دا ټول نقلونه د پښتنو دي. مګر ځینې اثرات بیا هم ستا چې دا خو نو نقلونه له یوې سینې ته او بلې سینې ته رانقل شوي دي، پخوا دا لیکل شوي نه وه. نو کله چې دا نقل چې بیا دا نقل رانقلوي، په هغه کې بیا ځینې داسې شواهد شته چې هغه د نورو قصو څخه راوړل شوي وي او په دې قصه پورې تړل شوي وي. لیکن دغه د پښتنو قصې چې زه اوس ګورم، لکه پچی خان بړی چې قصه ده، یا د ادم خان درخانۍ د دلی شهودي، د دوی د دغه عناصر زیاتره پښتني دي. سړی د پښتني جامې هغه محصول بولي، کرکټرونه یې ټوله د پښتنو دي، او هغه جملې او هغه ژوند دی چې پکښې تمثیل شوی دی، او هغه د ژوند سرشته چې پکښې تمثیل شوی ده، هغه کلیوالي اړیکې چې فرض کړه پکښې بیان شوی دي، هغه مینه د ګودر دی، او دا ټول خبرې د پښتني جامې دي.
بله بله، ډېره زیاته مننه محترم هوتک صاحب چې دومره معلومات مو د ملي هنداري په حساب ورکړل. دلته بل پوښتنه دا ده چې دغه نقلونه مخکې لتاسنه په پښتو کې چا ترجمه کړو؟
په پښتو کې د الف لیلا و لیلا په نامه باندې چې دا تاسې هزار او یک شپ فارسي معاجل وایه، د دې نقلو اوله یو منظومه پښتو ترجمه وارده واره خبره شوی ده، په نظم باندې راغلی وه.
ټوله قصه، ټوله
تقریبا ټوله نه ده، خو اما شډیره برخه ده. هغه ملا نعمت الله د پېښور یو ډیر پرکار سړی تیر شوی دی، هغه دا زیاتره فولکلوریک نقلونه ده راغون کړی دي. او دغه د نعمت الله دغه چې موږ په هغه وخت کې چې موږ به واړو، ما ته به مې مور مې د خدای وبښي هسې به دا قصې راته کولې. او دا د ملا نعمت الله موږ په هغه وخت کې دا کتاب الف لیلا باله، دا الف لیلا و الف لیلا مو نه ویل، دا د ملا او دا زما اوس بیتونه لا په یاد دي چې هر قصه چې به هر شپه چې به تېرېدله، نو بیا په دا پای کې به دا ویل چې تب سو نعمت الله د پاچا صاف سبا بیا بیګم له مرګ سو معاف.
بله بله،
دا ملا نعمت الله دا منظومه ترجمه کړې ده، مګر په نثر باندې چې ترجمه شوی هغه تقریبا لنن څخه څه کم شپېته کاله پخوا، په کندهار کې ارواښاد محمد انور نومیالي دا لړۍ را شروع کړله، د عربي څخه ترجمه کوله. او کله کله به ارواښاد محمد یوسف و ایران صاحب دې خدای وبخشي هغه هم کومک ورسره کاوه په دې برخه کې. دا په ټول افغان کې په اقساطو باندې خبرېدله. بیا وروسته د کابل څخه سرکاري مقامات وویل چې دا تستیش کوي، او په هغه وخت کې دوی د دا نقلو په ارزښت باندې نه پوهېدله، د فولکلور په ارزښت باندې نه پوهېدله. دوی دا فکر کاوه چې دا هسې یو افسانې دي، وخت ضایع کېدی دي سړی په داسې حال کې چې هغه دوی نه و خبر چې د دنیا په ټولو ژوندیو ژبو باندې دا ترجمه شوې ده. بیا هغه لړۍ وشلېده، هغه چې وشلېدله بیا وروسته په 1990 کال کې ارواښاد نومیالی په دغه وخت کې په مسکو کې مهاجر و، بیا د بیا ملا ورته وتړله و دا دغه ته و دا ترجمه ته د دیوارې د روسی او عربي څخه را ترجمه کولې، د دا دوه ژبو د ترجمې ځانته ایښی وي او په پښتو یې را اړولې، نظم یې په نظم ترجمه کاوه او نثر یې په نثر باندې ترجمه کاوه. د دې درې ټوکه یې ولیکل تقریبا 114 شپې د په هغه کې، او یو دوه ټوکه یې د مسکو څخه چاپ هم سوله. بیا نو ارواښاد نومیالی چې وفات شو، دا زیاترو دوستانو لما څخه وغوښتل چې که زه دا کار پسې تعقیب کړم. حتی لایق صاحب د نمیالی صاحب پر یو ټوک باندې په داسری زکه هم دالی کلی و چې کدا یو بل دغه چې د قندهار یو څوک پیدا سي چې په دغه کم او کیف باندې چې د نمیالی صاحب را ترجمه کړی د په دغه باندې و پالل سي دا بشي. نو بیا د دوستانو زما باندې ټینګار وکړي چې رښتیا سي دا کار ډیر دروند کار و, مګر زه د دوستانو مجبوریت او د بلې خوا څخه دا د پښتو مینې وجه ته مجبور کړم اړ ایستلم چې زه و دا درانه کار ته اوږه ورکم. او رښتیا هم ما شپاړس میاشتې مسلسل هر ورځ اته نه ساعته پر دې باندې کار وکړي, درې نیم زره مخه مې ترجمه کړه او ټول هغه زرو یوه شپه چې وه نومیالي صاحب درې ټوکه ترجمه کړې وه, نو ما ټول هغه پاتې اووه ټوکه مې نور ترجمه کړل چې ټول په لسو ټوکو کې راله ده. یوازې دا زما برخه یې درې زره پنځه سوه بخښ او زما ترجمه ما د عربي اصلو د انګلیسي دوه ترجمه راته پرته وي, یو روسي ترجمه راته پرته وي, یو فارسي راته پرته وي. د دې ټولو د مقابله څخه مې نظم په نظم او منصر په نصر باندې ترجمه کړ.
د دې معلومیږي استاد چې تاسو په دې ټولو ژبه باندې ډیر ښه پوهیږئ او برلاس یې, ځکه چې ترجمه کې سړی په ژبه پوه نه شي, د یوې ژبې نه بلې ژبې ته اړول خو به اسانه خبره نه وي. څوک به دا جرأت
وکړي؟ والله زما دا یو مجبوریت و. زه البته د عربي څخه هغه په جماعتو کې چې مو سبق ویلی و دا هغه څخه یو څه فهم را پاتې دی, او انګریزي هم همداسې و, بل روسي خو مې بیخي د ابجد خان په حساب باندې ده. زما دې ته یو چل جوړ کړی و, هغه دا و چې د انګریزي متن د ریچارډ برټن په نامه باندې یو انګلیسي هغه چې خبر کړی و په ډیره کلاسیک انګریزي باندې و, نو زه چې په انګریزي متن کې د یو مشکل سره مخامخ شوم بیا به مې نو منډه کړه عربي متن ته, او ری چې د یو مشکل سره مخامخ شوم بیا به مې منډه کړه روسي مخ ته, بیا د هغه څه بیا فارسي ته وکتل. بیا په دې ډول باندې مې یو کوشش کاوه چې تقریبا هغه سم او صحیح شکل په ترجمه کې راسي. مثلا ځینې عددونه و, ځینې نومونه د قصو و چې فرض کړه په روسي کې به یو نوم و, په عربي کې به بل نوم و, په انګریزي کې به بل نوم و. بیا به مې دا په دا لمن لیکو کې دا ورته تشریح کړی ده چې مثلا د دې قصې نوم په عربي کې داسې دی. دوه عربي متن راته پراته و چې دوه چاپه یې و, دواړه د بیروت و, دوه انګریزي متنونه راته پراته و چې یو د ریچارډ برټن و او یو بل د حسین هداوی په نامه باندې و, عرب و په انګریزي باندې ته کړی و. او دا د فارسي متن هم ډیر پخوانی متن و, د عبداللطیف تسوجی په نامه باندې د تبریز یو ډیر لوی د قوچ لوی لیکوال چې هغه د نائب السلطنه امیر د عباس په امر باندې دا کار کړی و په 1260 هجری قمری کې چې دا په میلادي عیسی باندې 1340 کېږي. دا هم ډیر شمتن و, او د دې متن بیا دا و چې دا د نظم برخه یې دوی د عربي څخه ټیک په ټیک نه ترجمه کړي. دوی کتلی و چې په فارسي ادبیاتو کې دا نظم ته یو نږدې بل شعر پیدا کړي و د فارسي شاعرانو, هغه یې پر اضافه کړي و چې دې په خپل بیا هم یو ډیر ښه رنګ ور کړي و. ما هم تر ډیر اندازې پورې دا ترجمه چې کړې ده په دغه کې مې د عربي شعر مې ټیک په ټیک نه دی راخستی, خو مفهوم مې راخستی دی. بیا مې نو په هغه کې ښه پښتني رنګ ور کړي دی.
بله, دا معلومیږي پندلته په دې کتاب کې زنه صفو کې چې موږ نظر واچو, زه خو د حق او صلاحیت نور کوم چې ستاسو ترجمه باندې وغږیږم, خو چې یو څو صفې مې ولسی ډیر روان او ډیر صف او ماته ډیر خوند را کولستلې. ټول منه دې لسی یو اندازې پوره مې لسته, خو ستاسو هغه خبره ده چې یو ځلې شروع کینو بیا داته بندول نه شي, خو مجبور بندي به ځینې نور کارونه وکړي.
نه نه رښتیا
تاسو ته مبارکي ویم, خدای دې تاسو ژوند درکړي چې نور کارونه ته محمد اماور کې आवाज د ترجمه خونه د ډیر نور کارونه هم لري. تاسو د منظومي برخه خبره وکړه او ویلې چې مطلب راخسته ده, د کې به هم تاسو مشکلات درلودل کنه, لکه څنګه چې مو ویلې چې نور برخو کې مو هم ترجمه کې مشکلات درلودل, بیا به مو نور مخزونو ته مراجعه کوله. د نظم برخه کې څه مشکل وسته؟
نظم برخه کې هم مثلا ما واره چې په عربي په په ځان د پاره مې د اصل په حیث باندې د ریچارډ برټن انګریزي متن ځان ته ایښی وو او هغه لړۍ مې پسې تعقیبول چې د اصل په حیث باندې هغه زما اصل وو. بیا به مې نور سره عربي ته مراجعه وکړل. د ریچارډ برټن انګریزي ترجمه چې وای چې رښتیا وایم ډېره مشکله یې ترجمه کړې وه. یو کوئی ټکی په ټکی ترجمه کړې وه، بلې ډېره کلاسیک انګریزي باندې وه. نو بیا به زه مجبور سولم او عربي ته به مې مراجعه وکړل. د دې د پاره مې نو بیا داسې ترتیب ځان ته ایښی و چې د دواړو ترجمو څخه به مې د شعر مطلب واخستی. کله کله به مې فارسی ته هم وکتل، مګر په فارسی کې چون زیاتره شعرونه یې هغه د نورو شاعرانو وه، خو ما به مفهوم ځینې واخستی. بیا به نو تلمه دلته زموږ کور ته نږدې یو دغه دی یو جهیل دی، لیک دی، د دې لیک پر غاړه باندې به مې یو خلوت ځای پیدا کاوه او دې ته به کښېنستلم. کوشش مې کاوه چې شعر داسې راوړم چې څوک د ترجمې خیال پر ونه کړي، چې سړی دا فکر وکړي چې دا اصلا همداسې شعر دی. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درته ووایم چې فرض کړئ یو ځای پر سلو یو لسم شپه کې یو تصادفي دا کتاب مې راوړاو، پر دې باندې یو ځای یو شعر دی چې زه به کوم ووایم، زما په ګومان تاسو به دا راسره ومنئ چې په دې شعر کې د ترجمې رنګ نه ښکاري. دا فکر کوي
زه بالکل منه ما منلې ده. ما سره فقط یو فرد دلته شته لکه تاسو چې ویلې یو پانه دی راوړاوله. مثلا تاسو لیکلي دي چې په خاطر کې ملانو چې به داسې ژر نینېږم له نامراد زمانې سره په جنگ کې به ماتېږم. اول خدا د نینېږم دغه لغت چې تاسو دلته راوړی دی، دا ډېر وخت کېږي زما په ذهن کې نه وو، او د دې پروستو را ته یاد شو چې څومره ښکلی ښایسته پیور لغت دی. او یا مثلا هغه نختیزل کنه، یا بل ځکه مثلا منګه زمون خواته د ننګرهار خواته از بیخل کلمه ډیره وا خواته نخ تیزل کلمه. دغه څه شي نه دي چې لختیا هم سړی شي دلول نه پیږي چې دا تاسو ترجمه کړی دا فارسی شعر یا عربي شعر منظوم کړی دی. د سه ټول فکر کوي چې دا د شاعر خپل د ذهن محصول دی، خپل شعر دی. مهرباني وکړئ تاسو خپل مثال وایئ. کوم څه مثال؟
مثلا سلطه لیکلی دی چې سترګې نه دي یو جادو دی، دکل میکر له افسونه که چل در باندې جوړ سو ورځ د سوله شواخونه. پشکاره که تکی توری خماری دی بوری بوری، پا باطن تیری چړی دی پری کوی دی اندامونه. پام خطا نو زین ازمونو په خوژو خوژو خبرو، په خوژو خوژو کې زهر قتلوی ژوندی سرونه. په پستو نازکو لیچو په وریښمینو نری ګوتو، ساوی باسی له بدنه پرې کوي غټ شارګونه. یعنی دا تړی دا فکر نه کوي چې زما په فکر باندې چې دا دې ترجمه وي. نو د دې په دې ما ډېره خواري کښلې ده، ډېر زحمت مې په ایستلې دي، ساعتونه مې پر تېر کړي دي. داسې چې اوس یې زه دا اول نوټونه مې ساتلي دي، یو بوجۍ په ډکه سوې ده چې یو وارې مې ترجمه کړې دي، بیا مې خط پر راکش کړې دي، بیا مې ترجمه کړې دي، بیا مې خط پر راکش کړې دي. څو چې بالاخره همداسې بیا ترتیب راغلی دي. خو البته زه د خپل کار ته ډېر ارزښت دونه باید ورنه کړم، هغه د لوستونکو قضاوت دی چې هغه باید پر دې خپل خواري کښلې ده.
نه تاسو ډېره خواري کړې ده، ډېر زیار مو ایستلی دی، او تاسو د خدای د دې اجر درکړي. او پښتانه قوم، پښتون قوم ته دې خدای دغومره همت ورکړي. او لري مونږ یې ګورو، مونږ یې اورو چې ډېر قدر کوي د خپلو استادانو، د خپلو شاعرانو، د خپلو لیکوالانو. او ستاسو په برخه کې هم دا خبره ډېرو کړې ده، مونږ اورېدلې ده او لوستلې مو هم ده. نو باید تاسو خوشحاله اوسئ، اوسئ چې څومره مو چې زیار ایستلی دی. که سل په سلو کې نه یو اندازه، خو مونږ ګورو چې 98% خو ټول ستاسو د دې کار قدر او عزت کوي، او دا معلومه ده په خلکو باندې. ورکیږي نه، ځکه تاسو ادب ته، پښتو ژبې ته ډیر زیات کار کړی دی، او دا یو خزانه ده. لکه هر وخت را خلاصه کړه، ډیر شیان ته سړی زده کولی شي. اول په دې قصو کې ډیر پندونه دي سړی ته زده کولی شي چې دې ته ستاسو غاړې ته دا کار راولوي، تاسو ومنله او ترجمې ته حاضر شوي. یا مثلا په خوا فکر کې دی چې دا ولې ترجمه کیږي، خو بیا هم مثلا دا ترجمه شو او نومیالی صاحب شروع وکړل دی باندې خدای دی هغه وبخي. نو زه بل یو پوښتنه لرم، هغه دا چې په دې خبرې وشوې د ترجمه په برخه کې ستاسو د ستونزو مشکلاتو په برخه کې زیار په برخه کې، خو خبره ده چې دغه هزار یو شپ یا مثلا زره یو شپه دغه قصه اصلا چې دا دومره نکلونه پکې دي، یو نکل کې بل بل کې بل بل کې نکلونه راځي راځي ادامه لري، اصلا د دې دغه اساس او بنیاد څه دی، ولې د قصه شروع شوې ده؟
قصه یو 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 پاچا دی، یو د یو بد خاطره لري د شزو څخه، او د چ په واده وکي دی په هغه شپه باندې به وژل، او دا شزه هغه نه پرېښول، او بل اخره د وزیر وجه ته حاضریږي چې خپل لور وده ته په نکاح ورکي، او دا لور ډیره ډیره هوښیاره ده، او دا پاچا ته دغه نقلونه سلسله را شروع کړې ده، او نقل به پر داسې ځای باندې ورته قطع کوي چې پاچا به د په دا سبا ورځ د هغې له مرګ څخه تیر سو، او د کیسې په خاطر باندې بیا یو بل شپه وجه ته موقع ورکړله. دا لړۍ پر دې ډول باندې روانه وه تر څو چې زر شپې پر دې باندې تیرې سولې، زر یوه شپه، او بل اخره د ښځې په دا خپل مهارت او په دا خپل فصاحت او په دې قصو باندې د پاچا زړه دومره رانیولی و چې پاچا وخت لا د دې تر مرګ تیر سوی و، نو په دې کې د ثبات او د مقاومت تو د مشکلاتو سره د مبارزې او
د زکاوت د فهم او هوښیاري
او بیا په شوزو کې چې زموږ متاسفانه په پښتني ټولنه یا په اسلامي ټولنه یا په شرقي ټولنه کې موږ وایو چې خدایوال د شوزو ته دونه ډیر حق نه ورکوي، اما دلته د شوزو هغه نه اندازه کمال او برجستګي او هغه د فصاحت په نکلو کې دا په خپل یو پاندې چې ځینې اخستل کیږي د دې څخه. نو او بل اخره زر شپه با زورې واش په بعد پاچا د دې درمرګ تیریږي، او په دغه زورې واش په کې د دې شې د درې اولاد کیږي، او پاچا ته د خپل اولادونو راوړي چې دغه مبارک دې د دې اولاد اوسه، او چې اختیار یې کمی وزن کمی نه وزن، او پاچا ورته ویل چې ما په اوله شپه ته بخښل یې، زه خو دې ډیرو ګناهو څخه راوګرځولم، زه خو دې ډیرو قتلو خرا وګرځولم، او د زما خو دې سر را خلاص کړي، زما خو دې په ډیرو خبرو باندې زپو کړلم، یعنی په دې کې داسې. مګر په پښتو ترجمه کې زما یوازې دا د پندو د برخه نه و، ما په دې کې د پښتو د خصوصا د زما د لهجه یا د نور لهجو دا هم ډیر لکه تاسو چې وویل مثلا نه دل، یا داسې ډیر داسې اصطلاحات داسې لغاتونه مې په دې کې جمع کړل چون میدان راته پراخو. په دې کیسو کې د مینې لغاتونه هم و، په دې کیسو کې د جنگ لغاتونه هم و، د جګړې لغاتونه هم و، په دې کیسو کې د شاپیریانو د دیوانو او دا هم و، د حیواناتو قصې هم پکې کې وي، او نور نو علمي بحثونه هم پکې کې وي. نو ورشو زما د پاره پراخو، او ما به ډیر داسې لغاتونه د مرګ دلته راګرځولې چې کدلته ثبت سوی نه وای، هغه نه په قاموسو کې ستو او نه په بل ځای کې ستو. د دې لارې څخه کیس د سبا ورځ د پاره یو څوک د ژبي په برخه یا د لهجو په برخه کې یو څېړنه کوي، دا یو معلوماتي ذخیره ده.
په دې کې بل کار چې تاسو محترم کړی دی استاد، او هغه ډیر ښه کار دی، هغه دا دی چې مثلا تاسو د خپل د کندهار لهجه ځینې ځینو کې چې لیکي په هماغه لهجه هم لیکلي دي، نو بالا پاچا ورته دې سوي ویلي کنه، دغه سي خبرې چې مشخص د کندهار د لهجې دي دامو پکې ساتلې دي، او بل دا چې مثلا ډیر عامیانه لکه څنګه چې ویل کیږي هماغه سمو لیکلي دي، مکه دومره دونه دا شینه پکې ډیر څه چې رښتیا هم د قدر وړ دي، لکه څنګه چې تاسو ویلي آینده کې کڅوک پښتو ژبه باندې هغه باندې سلیکي، نو دا به ورته یو هغه یو بنیاد وي د زده کړې لپاره. نو دلته زموږ یو ورېدونکو کې فیسبوک کې لیکلي دي چې دا فولکلوریک قصه چې ممکن د عربي ټولنې له ادبي دودونو او کلتور سره تړلې وي، زموږ په ادبیاتو کې د کیفیت د ساتلو لپاره استاد هوتک پښباړه کې کومه لار غوره کړې ده. دا نقیب احمد عزیزي ورور دا سوال لیکلی دی، ګرچې ډېر پورې خو تاسو دې کې وغږېدي خو زه نه پوهېږم چې دوی به همدا اوس پروګرام اوري که نه به اوري، خو که داسې لنډ ځواب دوی ته ورکړي زه به خوشحاله شم.
لکه خو نو ما دا لکه چمو ویل دا تفصیلی بیان ما وکي او بجې کې صحیح دي چې هغه عربي برخه ما دا سره اخیستې ده چې څوک دا فکر ونه کې چې دا دي د زموج د ټولنی او زموج لږې څخه وتلې وي. ستاسو په ورجینیا کې زما یو ډاکټر دوست هغه راته ویل چې ول زموج په کور کې د خواشي ول د کتاب وایه ول هغه دا فکر کاوه چې زه دا فکر کوم چې زه په خپل وطن کې ناسم په خپل کور کې ناسم او دا سپین سره ماته ناسه دا ماته هم دا خبرې کوي. د دې څخه مراد مې دا دی چې ما کوشش کړی دی چې دغه ترجمې ته تر ډیره اندازې پورې پښتني هغه رنګ ورکم چې سړی دا فکر وکړي چې یعنی مواد مې البته ما په نقل کې د نقل محتوا او د قصې محتوا مې نه دور اړولې چې هغه مې ور مگر هغه الفاظ مې مثلا یو سپینسرې بوډۍ ده هغه په یو ځای کې ناسته ده او څوک پوښتنه ځینې کوي چې ته په دا پلانی شپه باندې په دغه کور کې وې چې دا پیښه وسوه دا حادثه پیښ شوه او سپینسرې ورته وایي چې یو زویه زما دې سر ورژېږي زما خو ټول ژوند د بل پر مینه باندې تیر شوی دی زه خو زما خو ټول سترګې د بل پر جګدان باندې وي زما خو ټول فکر د بل ونغري ته وي. دغه اصطلاحګانې دا ټول زموږ د پښتني او زموږ ما دغه لار پکښې را اخیستې ده او دا لار د دې لار مؤسس او بنسټ ایښوونکی یې ارواښاد محمد ګل نوري دی چې په ملي هنداره کې ده را اخیستې دی. ما هغه د ملي هندارې مثلا نوري هلته راغلي وي چې څه سار دې پر لګرځوم مثلا یو اقتصاد څه سار دې پر لګرځوم نو دا سړی راغی په دې قصه باندې دا څه سار دې پر لګرځوم دا هغه د ملي هنداري څخه
یا مثلا ننګرهار خواته وایي چې څه سار به دې خوګوم
څه سار به دې خوګوم
عيني
خبره ده عيني موضوع ده. ما دغه اصطلاحات خورا ډېر راخستې دي. یا مثلا یو څوک دې په مزله باندې روان شوی دی او دې ځو یو خواته نو ما دا لیکلي دي چې سړی رئیس او دشت یو ستدی نو هل دا بالکل هغه دغه دی لکه پداش کی چې یو چوپان ری سوي وی یا بل پر دې سره سوي وی او دا د شتونه پرې کوي. ما دا د ملي هنداري سب کو اغلار تعقیب کړی دی نو میالي صاحب هم دا سکړي دي
خواندې په امدې کې دی هغه خولای په امدې کې دا چې څوک ولی او بیا د کتاب بندول نشي تاثیر هم دغه دی.
بله
تاثیر هم دغه دی چې بس نفر ځان سره رواني او په مغلاره باندې وړي. یو بل خبره چې دغه سي قصو مثلا ویل ماشومان ته چې فرض کا داسې ماشومان چې دغه ذهن او جسم د ودی په حال کې وي هغه لپاره دغه سي قصو ویل په داسې رقم باندې لکه په خوا چې منګه اوریدلې زمونږ د ترزو دغه د قصې ډیره خېزده وي نو کله به چې د نظم برخه راغله نو به ویل چې پاچا د سیویل یا پتی خان د سیویل به دغه سندره وا یا ناره و دا به خو په आवाज ویل نو د ټولو بډیر خوخیده چې اوس خو عصر او زمانہ بدل ده کسټونه دی او انټرنیټ دی بل دی بل دغه څه قصو ویل ګټه کوي.
بالکل یې ګټه کوي. د دې قصو زه تاسو ته یو تاریخي واقعیت وایم. د ملي هنداري په خبرېدو سره تاسو باور وکړئ چې په قندهار کې زما د خپلې مشاهده خبره ده چې ډیر زمینی او ډیر هلکان باسواده سول
ښه
هغوی دا نقل په داسې مینه باندې وایه او په دې کې سواد زده کاوه لیک لوست زده کاوه ډېری داسې مثلا نجونې ماته معلومې وې چې هغو ته په هغه وخت کې د ښوونځي د تګ امکانات نه و مګر د دې لارې څخه یې سواد اخیستی دي. نومیالي صاحب مرحوم چې هم دا کار را شروع کاوه د هغه یو هدف په دې کې دا و زموږ خو د دا تیرو دیرشو څلوېښتو کلو په جریان کې زموږ په افغانستان کې ټول نهادونه او ټول بنسټونه وران شوي دي. موږ له کبیر چې د سره ژوند کوو هلته زموږ د تعلیمي مؤسسې البته په دا اوس دیرلسو کالو کې بیرته د ژوند کېدو په حال کې دي او الحمدلله اوس ښه روانه ده قبر مګر تر هغه د مخه دغسې یو حالت راغلی و چې د وطن کې د سواد د پاره بل لار نه موجوده دغه یوازنی لار او دغه علت چې ما په د سریزه کې دا ویل دي چې تاسو د زوري وښ په باید په د کور کې اما خاطر ته پرتوي حتمی نه ده چې د اول ټوکه څخه شروع کی بیا تر پای پر ټول اخلاص کې او ذاتي نو پرځي نه هر وخت وایست هر وخت مثلا یو وخت له سره شروع کی بل وخت له مابین شروع کی بل وخت د روسي ټوکه وګوري پروا نه لري نکلونه سره جلا جلا ګوري مګر په دې کې ګټه دغه ده چې یو خو سواد ست کېدلای شي دوهم د خورا ډیرو کلتورو سره د خلک آشنا کېدلای شي د یو ټولن پو د پاره د یو اروا پو د پاره د یو ژب پو د پاره د خبري خورا مهمه دي چې په هغه وخت کې مثلا موږ د پښتني ټولنې روحیات جوړښت موږ ګورو چې هلته د هلته و پیری تعقید لري هلته و شاعری تعقید لري پر بخت باندې خورا ډیره تکیه کوي مثلا و انسان ته دا د ډیټرمینیشن چې موږ په انګریزي کې ورته وایو چې باید یو کارت اراده ورکی د زمریانو په جنگ ورځي د دیوانو په جنگ ورځي او غروت د خطو
په اړه قلاګانی
چپکی دا خو نو اصلا په ظاهر موږ ته نامعقوله خبرې ښکاري لیکن هلته یو خبره پکې پرته ده دغه اراده پکې پیاوړې کیږي او دغه ګټه وکړه چې وایي چې دا ګټه نه وایي داری چاربرټن انګریز دی د ضروري ویش په پر ترجمه باندې شل کال تیر کړی دی نو شل کال او په اول سو ټکو کې دا دغه چاپ سوې دي دا او یوازې دا ترجمه نه ده په انګلیزي کې څلور پنځه ترجمه دي په فرانسوي کې هم داسې څو ترجمه دي په روسي کې څو ترجمه دي د عربي چاپونه خو تمام نه لري زه داسې فکر کوم چې ضروري و شپه نه زړیږي دا پیړیو په چیرې دوه باندې نسې زړه د دې لوی عامل دغه دی چې په دې کې د انساني ژوند د خورا ډیر ارخونه پکې بیان شوی دی چې هم تاریخي دی هم فولکلوري دی هم ټولنیز دی او هم روحیاتي دی
بله ډیره زیاته مننه استاد تاسو په اجازه بزلې یو ځلې اوریدونکو ته دا خبره بیا اعلان کوم چې قدرمنو اوریدونکو نن منګه د آشنا رادیو ادبي ډیره پروګرام ته محترم معصوم هوتک را بللې ده او د مونږ ته د 1001 شپ یا 01 شپ چې د پښتو ترجمه کړې ده د کتاب برکه د خپل کار برکه یا زیار او زحمت برکه معلومات راکړل چون د پروګرام کې خبرې ډېری دي او نو شو چې قدر منوریدونکو تاسو سره وګورئ او یا تاسو خپل سوالونه وکړئ د هوتک صاحب نه نو آینده شنبه به د خیر سره مونږ خپل د بحث ادامه ورکو او تاسو خپل پوښتنې د اوس نه ځان سره پاسیا داش کې ویل کې استاد به بیا بل پروگرام کې تاسو پښتنو ته جواب وایي زه ډیره خوشاله شوم استاد چې تاسو دې پروگرام ته راغلي او زموږ دا پروگرام په خپل معلوماتو باندې غني ک نو د دې خزانه نه په ټول د خیر سره استفاده کی یو بس به ان شاء الله کپ دې باندې بیا وکړي چې په ترجمو کې مهم ټکي سدي او مونږه خلک چې ترجمه کوي یا ځوانان چې بعد لدی غوړي ترجمه کوي کوم ټکو ته کوم مسلونه ته پام ونیسي دا اوس چې کیږي سیدی کني دي یا څومره کارت ضرورت لري چې بیرته سم شي ځکه په یو ملک کې چې جنگ راغی او به سر سامانی راغله واځي خبره ده چې په هر شي کې تغییر او بدلون راځي ځنې بدلونونه به خو به چې باید سړی تعقیب کړي مګر ځنې بدلونونه به نور اصلاحاتو ته ضرورت لري چې بیرته سړی دغه مسیر نه راووري نو زه به ډیره خوشاله شم چې تاسو کا اوس واده کول شي چې بل شنبه ته راشي خوخه او کچیر فکر کوي چې مصروفیتونه لري د بحث سبب یا په بل یا بل هفته کې اروخت چې تاسو وایې ادامه ورکړو
او ډېر مننه دا خو زیباجانی تا خو چل وکي دا و چې مخکې دی و دا اوریدونکو ته وویل چې راتلونکي شنبه به پر دې بحث وکړو دا خو لکه چې زما دې لاس راوتاړه مګر زه ستاسو سره اوس ستاسو وعده نه کوم دا اوریدونکو ته هم دا وایو چې ان شاء الله یو بل وخت به دا دغه وکړو دا که راتلونکي شنبه سو کبل سو کبل سو هغه به ان شاء الله دا خپل فرصت خپل موقع باندې دقوق ادامه ورکو که اوریدونکو څه پښتنې درلودلې خو هم په هغه کې به هم خبرې وکړو. مګر اوس خو په ژوند څه باور دي، داسې مخکې له مخکې به وعده نه سره کوو. البته د ژوند پر مینه وو انشاءالله په نورو پروګرامو کې به دا چې په راتلونکي شنبه به کبه نور وي په نورو پروګرامو.
مګر معصوم صاحب مخ اوریدلې دی چې دنیا په امید خړل کېږي، نو تاسو دا خبره مه کوئ چې په ژوند باور نشته. په ژوند به باور وي کنه، مګر امید خبره ده.
او یا خود به کو نه نه داسې خو مې نو داسې اسرائیل ځان ته ونه تاړه
نه ځان ته ماته نورو ته چاته متړي. خدای دې تاسو ته عمر درکړي. ډېره خوشاله شوم در سره وغږېدم. ژوندۍ اوسي، بیا به د خیر سره غږېږو. بحث به ادامه ورکو. اوس د سیم په مخه ښه مونږ ته مو دا ویاړ راوبخلو. کور مو ودان.
تشکر.